ګرامه له دوو قاچاقکوونکو سره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر، درې کیلو ګرامه هیروین له یو قاچاقکوونکي سره د کندهار په هوایي ډګر، او یو قاچاقکوونکی له دوو کیلو او پنځه اتیا ګرامو هیروین سره د هرات په هوایي ډګر کې نیولی دي. په سرپل ولایت کې تر څلور سوه کیلو ګرامو ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د سرپل مرستیال والی عبدالملک عظیمی رسنیو ته وویل دا سوځول شوي مواد چې څلور سوه اتیا کیلو ګرامه تریاک او لسګونه بوتل الکولي مشروبات دي، افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د عملیاتو او تلاشۍ پر مهال نیولي ول. د یادونې وړ ده چې کوم کسان د دې موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي، تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې څو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان ونیول شول. دوی غوښتل شپاړس کیلوګرامه تریاک د غنمو په بوجیو کې د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچا کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. ښاغلی یادګاری زیاته کړه
با اجرای
د پنځه بیا عملیاتو په ترسره کولو سره د هیواد په اتلس ولایتونو کې څلور سو دولس کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي، او اته اتیا تورن کسان د دې پیښو په تړاو نیول شوي دي.
دا یادونه وړ ده چې په وروستیو اونیو کې د هیواد له شمال څخه پایتخت او جنوب ختیځو ولایتونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی، او د کابل په شمالي دروازه او ارغندۍ چوک کې څو تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو نږدې سل کیلوګرام نشه یي مواد نیولی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد ځون پولیسو ازادي رادیو ته رالیږلي راغلي، نه نوي کیلوګرام چرس چې د مڼو په کڅوړو کې ځای پر ځای شوي، او په پام کې بچي په دوو موټرو کې کابل او بیا له هغه ځای ننګرهار ته قاچاق کړي، په سرخرود ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي، او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کندز ولایت کې یو تن د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کندز ولایت د امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي، او په پام کې بچي له تخار ولایت څخه یې کندز ولایت ته قاچاق کړي، پولیسو د پلوچرخه په سیمه کې د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې له تخار ولایت څخه ګاونډیو ولایتونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی، او یوازې په تیرو دوو اونیو کې څلور کسان کندوز او بدخشان ولایتونو ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل له مخې د نړۍ په سلو کې پنځه اتیا بلل شوي.
په کندز ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر سوی دی.
والاحصار کی خرسی گی، کابل بندر کی خرسی گی، پولیس خلافکار اللہ سنی سی پنځه قدم ازی خلافکار کی گی.
دا چې ځینې معتادین ولی تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، په دې اړه له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
کچیر دغه مریضانو مخ کې به مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي.
د نظر محمد په نوم یو معتاد وایي چې سګریټ د ټولو نشو دروازه ده.
د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم مشکل دغه نشو کې راغلي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هند استازی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د هغو پیسو لاره وتړي چې له نشه یي موادو څخه یې ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هند دایمي استازي سید اکبرالدین وویل په منځني ختیځ کې د داعش د مالي سرچینو تر وچولو وروسته دا اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو د هغو پیسو سرچینه وچه سي چې له نشه یي موادو څخه یې ترلاسه کوي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د سیمې هیوادونو رول خورا مهم دی، ځکه هغه نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په 1680 کیمیاوي مواد یې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د هندوستان دایمي استازي د سه شنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وویل، د نشي موادو کښت او تولید په افغانستان کې د روانې جګړې عمده مالی سرچینه ده. سید اکبر الدین وایي چې په منځني ختیځ کې د داعش ډلې د مالی سرچینو وچول دغه ډله کمزورې کړې ده. اوس باید دا بریالۍ تجربه په افغانستان کې هم عملي شي. دا هندای ډیپلوماټ وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته پام واړوي او د طالبانو دا لویه مالی سرچینه وچکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل له مخې د نړۍ په 15 بلل شوي چې ارزښت یې له 1.5 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې رسیږي. هند باور لري چې اوس باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو د وچولو نتایجو ته په پام سره د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د سوداګرۍ عایداتي سرچینې هم وچې شي.
ښاغلی اکبر الدین وایي داعش د منځنی ختیځ له تیلو څخه هر کال 50 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کول، خو پر دې سرچینو باندې له نظامي عملیاتو سره سم د عوایدو دا کچه 400 میلیارد ډالرو ته راټیټه او داعش ډله کمزورې سوه. د ملګرو ملتونو غړي په داسې حال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې غوښتنه کوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تقریبا له 1 کال راهیسې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایي بریدونه کوي او تر دې دمه طالبانو او مافیایي ډلو ته 500 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار وایي چې د نشه یي موادو په تولید کې د سیمې هیوادونه ډیر رول لري. دوی زیاتوي چې کیمیاوي مواد د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد هم د همدې هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لار مومي.
کله چې تریاک په بیلابیلو نشه یي موادو باندې بدلیږي، نور کیمیاوي مواد هم ورسره ګډیږي چې دا مواد په افغانستان کې نشته او د سیمې له هیوادونو څخه راځي. له دې امله په 1640 نشه یي مواد د افغانستان په ناامنو سیمو کې تولیدیږي او په 1650 له افغانستان څخه بهر د سیمې په هیوادونو کې پروسس او تولید کیږي.
هندای ډیپلوماټ په داسې حال کې له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه هند ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 50 کسان د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د هیروینو د قاچاقو په تور نیول سوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د نشه یي موادو په اړه په ملګرو ملتونو کې د هند د دریځ په اړه راپور راوړوه. د کندز ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د محتاجینو شمېر تر 10000 اوښتی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادي راډیو ته وویل، که څه هم په کندز ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاقو محتاجینو ته لاره خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. د کندز ولایت مدني فعالان وایي چې دولتي چارواکو په تېره بیا د نشه یي موادو د خرڅلاو او قاچاقو په برخه کې د ځانګړو پولیسو بې غوري محتاجینو ته لاره خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې څه باندې 13000 تنه کسان پر مخدره توکو روږدي دي. د دغه ولایت مدني فعالان او چارواکي وایي چې په کندز کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د اټکل له مخې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر له 13000 تنو څخه اوښتی دی او دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کندز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 9 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کار کې له کچه 0 ته رسېدلې، خو تر څنګ د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی.
د سالهای قبل هم ما 30000 معتاد به مواد مخدر داشتیم و امسال از 30000 بیشتر تخمین میشه.
په کندز کې د مخدره توکو د معتادانو شمېر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. موږ د روږدو کسانو دقیق ارقام نه لرو، خو د تخمیني ارقامو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 15000 کسان پر مخدره توکو معتاد دي او دغه شمېر مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم وایي چې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، ځکه هره ورځ زیات شمیر کسان دوی ته مراجعه کوي تر څو په دغه روغتون کې بستر شي.
ببینید ما روز چهار نفر از بستر خارج میکنم، شش نفر مجازه خانم میگیره که مرا بستر.
موږ د ورځې څلور نفر رخصتوو، خو تر څنګ شپږ نفر نور موږ له خان څخه نیسي چې باید بستر شي. نو زه دا ویلی شم چې د تیر کال په توپیر سږ کال د مخدره توکو متعدان په کندز کې زیات شوي دي. له دې سره سم په دغه ولایت کې د مدني ټولنو مشر عنایت الله خلیق بیا په کندز کې د روږدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل په ښار کې هر ډول نشهیي او مخدره توکو ته د ځوانانو اسانه لاسرسی یادوي او دغه راز پولیس د مخدره توکو د پلورونکو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي. د کندز په ښار کې مخدره توکي او نور نشهیي توکي په ډېر اسانۍ سره موندل کېږي او که څوک وغواړي د ښار په هر ځای کې مخدره توکي پیدا کولی شي، ځکه د ښار هرې سیمې کې پلورونکي موجود دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو شمېر روږدي کسان هم وایي چې دوی په ډېر اسانۍ سره مخدره توکي ترلاسه کوي، ځکه پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري. شمس الله چې له څو کالو راهیسې پر دغې شمې پدیدې اخته شوی، هغه په دې اړه وایي:
کوچه اوس کې خرڅېږي، بالایسار کې خرڅېږي، دورې لاندې خرڅېږي، قبرستان کې خرڅېږي، کابل بندر کې خرڅېږي. پولیس خلافکار له لاسه نیسي، پنځه قدمه ځي خلافکار خوشې کېږي.
بلخوا د کندز د امنیې قمندانۍ له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالحمید حمیدی بیا دا خبره ردوي چې ګواکې پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري.
د سال گذشته 101 نفره ما گرفتیم.
موږ تیر کال یو سل یو تن کسان د مخدره توکو په تړاو نیولي وو او د روان کال په شپږ میاشتو کې هم موږ 25 تنه کسان د مخدره توکو او د نورو نشهیي توکو په تړاو نیولي دي چې پکې د مخدره توکو خورده فروشان، واړه قاچاقبران او لوی قاچاقبران هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. مدني فعالان وایي چې په کندز کې د جنګ نامنوی غځېدل، د کار نشتوالی، اقتصادي ستونزې، مخدره توکو ته په اسانۍ لاسرسی او په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته مهاجرتونه دا هغه لاملونه دي چې له کبله یې په هیواد کې زیات شمېر خلک پر دغې کرغېړنې او د بشریت ضد پدیدې باندې اخته شوي دي.
په کندز ولایت کې مو د نشي موادو د خرڅلاو، استعمال او متاجرو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس په پردې موضوع خبري وکړو چې ځینې موتاجین ولې تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کیږي. له نشي موارد سره د مبارزې وزارت ورستي څېړنې ښيي چې ډېری موتاجین تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کیږي. دا چې دا موتاجین ولې بیرته په نشو وخت کیږي او څنګه کېدای شي چې موتاجین تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت نه شي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې تر علاج وروسته بیرته په نشو وخت کېدل یا بابیړۍ څومره خطرناک دی.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتوالی د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی که چېرته دغه مریضانو مخکې دی چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځلې چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دو مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږد کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته نو پیچکاري په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي چې دغه سرنجونو استعمال څخه اول ایچ آی وی ایچ سی وی ایچ بی وی دغه امراض رامنځته کیږي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتیږي.
دغه ریلپس یا بابیړۍ امیدوارو میندو ته څومره زیان رسوي؟
هغه میندې چې د امیدوارۍ په دوران کې مواد مخدر استفاده کوي بیرته راګرځېدنه د مواد مخدر ته بیا هم هماغه حالت شدت ته رسوي. په دې کې زیاتره هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې د تولد څخه وروسته د دوی وزن کم وي، اشتیا نه لري، بې خوبه وي، نارامه وي، د ولادت څخه وروسته هم ماشوم یو روږ دی ماشوم زیږول کېږي او هغه ماشوم امکان لري چې مړ تولد شي. د ولادت په وخت کې وزن یې کم وي، ولادتي مشکلات رامنځته کوي. همدارنګه د زیږیدنې سیستم یا د ریپروډکټیو سیستم ګډوډی یعنی د عادت ماهوار قطع کېدل مخکې له وخته، یعنی که چیرته یوه ښځه په نارمل حالت کې په 50 کلنۍ کې عادت ماهوار دوی قطع کېږي، خو هغه ښځې چې د موادو مخدر څخه استفاده کوي امکان لري چې په 30 کلنۍ کې عادت ماهوار قطع شي. همدارنګه د سی دی یا د سینې سرطان پکې زیات لیدل کېږي.
د دې بابیړۍ یا ریلپس عمده علتونه څه دي؟
لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بې وسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. په ډېرې اسانۍ سره مواد مخدر په هر ځای کې پیدا کیږي، هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورین او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته شروع وي. تداوی د پاره لومړی قدم دا دی چې یو مریض خپل ځان اول قانع کړي، خو که په زور د فامیل د طرف نه یا د دولت د طرف نه راشي او په شفاخانه کې بستر شي هغه بیا د دې لامل کیږي چې تداوی په نیمه کې پرېږدي او هر وخت چې تداوی دوه ترک کې د باندې ولاړ شي لومړی دوی همدا کار کوي چې مواد مخدر په یو لوړ مقدار سره استفاده کوي چې دوی د مرګ سبب ګرځي. زیاتره دغه مریضان دوی په زړه کې عقده لري او د همدغې عقدې په بنا باندې تداوی په نیمه کې پرېږدي.
څنګه کولای شو چې یو معتاد تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نشي؟
تر ټولو لومړی دا مهمه خبره ده چې یو مریض باید خپل قوي عزم ولري، خپل اراده ولري، په خپل خوښه شفاخانه ته راشي او ځان بستر کړي. دوهمه خبره ده چې د شفاخانه پرسونل که څه هم ډاکټر وي او که څه هم مشاور وي، د سره باید زړه د کومې کومکو کې تر څو چې دا مریض نا امید نه شي، فامیل ته دا مریض معرفي شي. دا هم د لکه د شکر ناروغي او یا هم د فشار د ناروغي په څیر باندې یو ناروغي ده. لومړی باید فامیل په دې قانع شي چې دا یو ناروغي ده او دا داسې یو ناروغي ده چې خپل اوت پکې تر 80% پورې دی او چانس شته. د کورنۍ مسولیت دا دی چې هغه دوستان یا هغه کسان چې د روږدیتوب لامل ګرځېدلی وي او دوی هغه پیژني، نو کوشش وکړي چې لومړی د هغه دوستانو څخه دا لرې وساتي. دا پرې نږدي چې یو چیرته تنها په یو کنج د کور کې کینی او فکر وکړي یا سوچ وکړي. دوی سره د مخکې څخه زیاته مینه وکړي، د هر نگانه دا حمایت کړي. او بله خبره دا چې ورته کوشش وکړي چې بیکاره پاتې نشي، داسې مصروفیت سالم مصروفیت وشتي چې هغه د مواد مخدر څخه لري وسی. او بل هغه میتودونه چې په شفاخانه کې دوی ته ورزده کول کیږي، کله چې په دوی باندې خماري راځي نو د مشاور د طرف نه داسې میتودونه ورته زده کیږي هغه چاته زنګ ووهه چې ته ورسره مینه لري، نو هغه ورسره مصروفیږي، د هغه حالات د خماري د هیره وځي. بل خبره دا ده کچیرته رابر بینډ ورته وي یا ربړي الاستیکي شایان دي چې دا د شفاخانه د طرف نه ورته ورکول کیږي، ولې شي په ډېر اسانۍ سره پیدا شي. چې کله مریض دغه یو حالت ور باندې راځي، اداره بری بندونه چې دي اداره واخلي خپل لاس نه تاو کی په هغه باندې مصرفيږي. او بل تر ټولو مهمه خبره ده چې شکر موږ مسلمانان یو، نو ښه خبره به دا وي چې د قران کریم تلاوت وکړي او ذکر وکړي.
تر علاج وروسته بیرته په نشو د اخته کېدو په اړه مو له ډاکټر ساره حیدری سره د محمد ایاز ته نک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې وردی. د کندهار ولایت 22 کلن نظر محمد وایي چې تنشه مخکې مصنوعي ګلان جوړول او بیا به په دې ګلانو باندې د ودونو موټرونه پوښل، خو اوس تا کار ځنې پاتې دی. له 5 کالو راهیسې نشه کوي او 3 میاشتې کېږي چې کور ته نه دی تللی. دا چې دې ځوان ولې نشو ته مخه کړې او اوس تنشې پیسې له کومه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د موټرانو ګلساز یم او چې کم د زمانه د پاره جوړیږي
هم د غاړي د پاره د جانو د پاره 15 کال دغه کیږي چې دغه ما کیسم دی دغه ګل سازي پنځشنبه نه بعد چې کم د موږ د کمانډوالانو سره ناست ولاړ مو کول بیا به موږ په منظرو وتلو بیا به یا پارکو ته ولاړو یا به یو د اوبو ځای ته ولاړو یا به داسې یو نورو باغو میلو منظرو ته به تللو د بیکارو هنډوالانو د لاسه پر دغه یو دم موږ پر دغه نشو کې راغلي دغه اوله نشه زما تعداد چې دی ما د سګریټ څخه شروع کړي دوه مې نسوار ورسره کړي درې مې چارج ورسره کړي څلورم مې پوډر ورسره کړي دا تقریبا یو پنځه کاله یا شپږ کاله قدر کېږي دغونه دوام لري. زه د کاروبار سره لیرې کړم، هم مې دا دنیا خرابه سو هم مې هغه دنیا ساول لمونځ آبدا سره سواخت دوه مې خپل استاد خپل کاروبار را سواخت درې مې خپل زما مور پلار او کور ځای ژوند را سواخت چې کم سړی وي په دې نشه کې هغه کاروبار نسی کولای هغه واده نسی کولای هغه ژوند نسی کولای هغه د مور پلار حق نسی پر ځای کولای زه واده نه لرم مګر چې پله روزانه مې کول اخپل د نشې پیسې مې پوره کول نه مې مور پلار ته وړل نه مې جمع کړي دي نه دخل لرم دا نشه ډېره سخته نشه ده 4.5 سوه 5 سوه 6 سوه تر 7 سوه پورې زما تنخواه و چې اوس زه نه غوانۍ په جیب کې نه لرم دا د دې نشې تخریب دي په دنیا دنیا داسې یو نیک نام موږ نه لرو دا دغسې یو رنګ دی لکه روغانی رنګ زما د ټولو ترخه خاطره او د ژوند خاطره مې دغه ده چې هغه خپل کم ژوند چې ما درلودی هغه اوس فلال هغه مغزه په ما کې نسته هغه ساه په ما کې نسته که زه اوس ستا سره جوړ ږغېږم یو لسته کې بعد زما ټیم بیا اوړي زما مشر ورور ما ته وایي زما د درې کالو زوی دی یا زه لنګوټه په سر رکوم یا خولۍ په سر رکوم سهار وختي په جماعت کې دروم او ته پوډرې او لمونځ اودس نسې پکې کولای په کم کور کې چې ته اوسېږې په هغه کور کې ستا د رویسه موږ ته ملایک نه راځي په دې نشې کې ما ته مه راځه زما بچیانو زما کورو کوشنیانو دینې دنیا ده ګرده کور ده اور خرابه یې
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه وستي برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپینږیری د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلی یو مخور مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي په غونډه کې د مشکل پر حل خبرې کیږي او حاجی اکرم خان له کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي دا چې کلیوال څه مشکل لري د مشکل د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو
حاجی کبیر خدای دې خیر کې څنګه راغلی یاست
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو
خدای دې خیر کې څه مشکل لرې
مشکل دا ده چې کلی مو نشیانو په سر اخیستی ده
کلی نشیانو په سر اخیستی ده زه خو بیخي خبر نه یم
حاجی صاحب ته خو دا څو میاشتې مسافر وې په دې باره کې به چا څه نه وي درته ویلي
خیر دی استاد راته وایاست چې څه خبره ده
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه
یا راجی کبیره ته هم عجیبه خبرې کوې پوډاریانو څنګه ترفی وکړه جنرالان شول که څنګه
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو
کوم زوی مړ شو
هغه فرید درته ښیم
فرید مړ شو خدای دې وبخښي څومره ښکلی زلمی و
حاجی صاحب تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي باید یوه چاره یې وکړو
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو
کومه د فساد ځاله
سلیم یادوم په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی
حاجی صاحب د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي هیڅوک څه نشي ورته ویلی موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو
تاسې ته زحمت نه درکوم بس ما ته یې راپرېږدئ زه یې چاره کولی شم
حاجي صاحب داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې
یار حاجي کبیره تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ ما ته یې راپرېږدئ داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی
درغلم.
سلام علیکم آجی خاناکا.
وعلیکم سلام
آجی سیب. رازه کورتا ده دوڑی وقت ده
لدوڑی ده بیزارم خوشر مرا رسوا.
والی خان سیب ما چه بد گری دی؟
بدلا توروی کسپین ده کلی طول زوانان ده پودریان کرل بیاوای چه ما چه بد گری دی؟
نوزه خوی پزورا نور بانده خرچوم خپل راز یوای پودر راکا.
خبر ده زورا و رازه نده، خبر استا ده زهرو ده چه پر خلکوی خرسوی. که تو پودر خرس نکری زوانان به لکوم کری ها؟
آجی سیب زم علی سرهیم بل کار نشم که ولی.
نو چه بل کار نشه که ولی زمونگ ده کلی زوانان وجنه ها؟
نو چه وکم؟
تا یو ناروا و غیر قانونی کار ده، مونگ تا تا اجازه ندر که و چه زوانان و جان تباکی نور با دا کار نکوی.
یار آجی خانا که دا کار خو نشم پری خود لی.
خا نو چه دا کار نشه پری خودله نو لکلی کده بار کزا.
او که نه کار پریدم او نه کده بار کم بیا با چه کیگی؟
گوره سلیمه تروس خومه پا سری توب خبره در سره کوله. کله دې کار لاس و نخلی نو زه د امنیه قمندانی ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کله شاهدی ورکوي چې ته په کلی کې پودر خرڅوي. اوس نو ستا خوخه ده چې کومه لاره خوخه یې.
سامه ده جی صاحب چې ته وایې کډه به بار کو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریعت
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاس والو یا په لاس والو
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لا سي فکر چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.